د طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزیر امیر خان متقید چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنی چار وزیر رشید میردوف سره د ټاپی پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنی چار وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وسوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملی همکارۍ د پراخولو پلانونه اعلان کړل، خو په بیان کې د دوغ پلانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاپی د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شوی و. د پاکستان ستري محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په پوځي محکمو کې د ملکی وګړو محاکمه کول قانوني ده او خپل هغه مخکنی پریکړه لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانی پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. د 2023 کال د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوي ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په پوځي محکمو کې محاکمه شوي دي. له دغو کسانو ځینې یې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې ویل چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحه شوې وه او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان پرون دا دریځ وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې واشنگتن به د یمن پر حوثی اغیانو بمباری پای ته ورسوي. ټرمپ ویلی دی چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بارونکو لاریو مخه نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او بابل مندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شاملې دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په 18 ټیسټ لوبو کې له 4300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 اووریزو نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. تاکل سوی ده چې هند د جون له میاشتې څخه تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوي کپتان ته اړتیا ده. او د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییز پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی تیم پارک جوړولو لومړی لوی پروژه ده چې په نږدې یو لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړی ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. د سیلانیانو لپاره دا یو مشهور ځای دی چې ډیری کورنۍ جذبوي. یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال پر تله 18% زیاتوالی ښیي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اعلی مهربانه راپ سپیشل نما سلامونه او نیکی هلی میمنې درنو او قدر منو زده کوونکو هله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو شتیر شي. د نونو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته تاسو ټولو ته شرح خلاص وایم. په دې هله چې نن هم د صرف تر اخرنی شی بوره سلام ال اوسی او د نن ورځې د پزړه پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو. د چې اریان د کوم شهر اوسیدونکي او په کوم ځای کې اوسیدل کوم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15مه او 14مه پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یاداشت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریایان دی. آیا آریایان پیژني؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کال مخکې تر میلاده منل سوی دی. آریایان چې و هغو خپلو ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغوی خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د ښو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغو د لومړنی تمځایونو په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تمځایونو په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې اشکاره دي، هغه دا دي چې آریایان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختې یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه زموږ پخوانی بوختی یا اوسنی چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شهر ته راغلل. په لومړي ځل د آریایانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړني مهال کې کوچني او چوپاني ژوند درلود. یعنې په لومړي سرونه کې د دوی ژوند ډیر ساده و، کوچني او د چوپاني ژوند یې درلود. خو کله چې دوی بوختی شهر ته رسیږي یا اوسنی بلخ ته رسیږي، هلته خپل ژوند پیلوي، هلته میشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیلوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یوه کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل وسادو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله، یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. آریایانو به د خپلو اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمې ته به یې آریایان ویجا یا آریایان ویرشو ویل. یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته به یې آریایان ویجا یا آریایان ویرشو ویل، چې دغه د ویرشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډېر پخوانی لغات چې د آریایان به هغه د خپلو اوسېدو سیمو ته به یې کارول، خو اوسمهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. آریایانو په بلخ کې د لومړۍ آریایي مدینت بنسټ کیښود. یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل، دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د آریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه یې ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره یې ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختی اثارو پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. آریایانو بلخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچني او چوپاني ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهدو او آثارو څخه څرګندیږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغونې سیمه کې چې هغه طالب ورزو نومېده، د لرغون پېژندونکو په واسطه وموندل شوې. داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه و چې هغه مجسمه نیمه تنای چې هغه د انسان ډول په ډول جوړه شوې وه، او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړه شوې وه. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړه شوې وه، چې کیومرس پاچا د آریایانو یو ډیر ځواکمن چولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې آریایانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچني او چوپاني ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي، په بوختی ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهن او کم سروي روزل د ساتل د سروي روزل د حقو د ساتلو ترڅنګ بیا دوی کرهن او بڼوالي باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه محل بیا ډول ډول ګلونه کوي میولرون کې ونی اکشنولې د خوشي په محفلونو کې به پدې کې به دغه شان ډیر رواج وچی د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړی ورځ کې به شزي نارینه ځوانان سپنجری او زړه خلک به د جشن محفلونه بینیوله، یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځلې. ساز او سرود به په دې کې ډیر و. دوی به اتنونه کول په دغه خپل محفلونو کې چې د دوی هغه ډیر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده، چې په جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به کول، د غشو او نیزه لوبي به کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي. د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادېږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډېر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعاتو اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې دا کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي چې د دغه اریانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکوش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه. دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و، دا مو وویل. اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل شوي وو، یعنې دا خبره منل شوې وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او آمو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړني مهال کې دوی ډېر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رارسېږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پورې کوي. دا مو ویل چې اریایانو کورنۍ چې و، هغه ډېر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنې دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپلې کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نومونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجه یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې میشت کیږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښدي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړي، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کیږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ د هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه، داسې ډیر په خوانی اثر چې د آریایی مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلای شو. بل مهم موضوع مو دا ویل چې د آریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بختی ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي، دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي، د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول، ساز او سرود به و د دوی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د آریایانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موږ وویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د آس ځغلول ډېر رواج و، ځوانانو به آسونه ځغلول، اتنونه به یې کوله، د غشې او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډېر رواج و. د مو د آریایانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې آریایان څه ډول لیږدول کېږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د آریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلی دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تروسه هم تاریخ پوهان د دغه د آریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بختی ښار کې د دوی شمیر ډېریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبوره کېږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمېر آریایي ډلې چې وه هغه مو وویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسېږي. د آریایانو نورې ډلې چې وي هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کېږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته رسېږي. او هغه آریایان چې هم هلته په بختی ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د آریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړئ، د ځان سره زده کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د آریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کېږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم سته. تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چرې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تعلیم مهربانه را پس پیچلی نامه سلام علیکم که هیلی میومنی در نو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شی بومل اوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه، چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دوی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړه چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و، چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوری ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسېږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هوا چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغه لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې، چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني رامنځته ناسته کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمني هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. رزو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دیارلسمه زېږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کاله په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کاله مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 19مه زېږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیه ته راستنېږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي او کالی لند کی. بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 288 کال پر شین باندې واکمنی وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه احمدونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه د ځمکې ډیر حاصلات خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پردي باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه. هغوی د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړه کی او نړۍ ته وړاندې کی. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1543 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابري واکمنه و، یعنی د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلي و. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې و هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه. یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډېر پراخه سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 316 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنیو پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان، پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته